دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د خپلو همکارانو بشیر ګواش او تخنیکی همکار اسحاق امیری په ملتیا په لومړی سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله چې ورځ به مو په خیر او سهار به مو نیکمرغه وي د نننۍ نهه ساعته خپرونو پیل په همدغه سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو، خو تر هڅه وړاندې بشیر ګواش ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي. لومړی د خبرونو سرټکی، پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په بلوچستان کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشوه. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې د ضرب عزب عملیاتو او قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال به د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. او ناټو به راتلونکي کال په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د خبرونو تفصیل، پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پر ضد مظاهره وشوه او په دې مظاهره کې ګډونوالو وویل چې مرکزی حکومت دې دا لاره له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اظهر خان اچکزي وویل
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نېشنل ګوند د مخالفت تاب نسي راوړی، نو میا نواز شریف اسفندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسفندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملي کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړي وو.
یاد دې وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره اقتصادي راهداري لارې بدلې کړې دي، خو ملت پاله پښتانه سیاستوال په باور نه کوي او وایي چې په دې منصوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي کراچۍ کې د دوه پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی، خو له وجې به یې عملیات ونه درېږي او نه به هم اغېزمن شي. نوموړی پرون ماښام اسلام آباد کې خبرلان ته وویل څومره چې عملیات سختېږي هماغومره به ورته حملې ډېرېږي. هغه زیاته کړه
رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نښه کوي او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا قتل پکار دي، ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر دغه پوځي پولیسو د پرونی حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار وایي چې حکومت کوشش کوي چې د ضرب عزب عملیاتو قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال د راتلونکي کال تر اخره پورې خپلو کلو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له 400,000 کډوالو کورنیو څخه 80,000 به بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. نوموړي همداراز ویلي چې ضرب عزب عملیات به د 2016 کال اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي تلین لمانځل کیږي. نوموړي له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1973 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی او د لسو پخواشا کې کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اوسني مشر محمود خان اڅکزي پلار عبدالصمد خان اڅکزي د خان شهید په نامه شهرت لري. هغه د 1908 کال د جولای په 8 تاریخ د بلوچستان په ګلستان کې زیږیدلی و. نوموړي د خپل سیاسي جدوجهد په مهال د برتانویانو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پاکستاني حکمرانانو په لاس خواوشا 1.5 کاله قید هم تیر کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې د ورپېښو چیلنجونو سربیره دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې چې دښمن یې په نفسیتي یا روحي توګه ماتې خوړلې ده. صلاح الدین ربانی پرون ماښام ناوخته په برسلز کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناټو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته ارام او جمهوري هیواد په توګه وده وکړي. په همدې حال کې پرون د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ وویل که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکون سره خپلې مرستې جاري ساتي او په افغانستان کې به 2000 پوځیان پاتې کی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور پوځیان ځای په ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټن که څه هم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو پرون یې وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي چې په عراق او شام دواړو کې خپل عملیات ترسره کړي. کارټر او د امریکا لوړ پولي پوځي قومندان جنرال جوزف ډنفورد وروسته له هغه د سختو پوښتنو سره مخ شوي چې دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انځور وړاندې کړی. اوسمهال شاوخوا 3500 امریکایي پوځیان په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره څنګ په څنګ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د سنجر ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې به تاسو د دغو راپورونو تفصیل واورئ. عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې د ممکنه بدلون په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ګوند د بلوچستان صوبای مشر وایي د پښتنو له حقونو به هیڅکله پرشا نه شي. په اسلام آباد کې وزیرستاني کډوالو احتجاجي کیمپ لګولی او غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته دی ولېږل شي.
تاسو موږ خپل کورو ته واپس کی الته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت باندې یم، په احترام باندې یم، خو ځان به داسې لګي چې زه یو وزیرستاني یم.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو بندیز ولګول سو. دا چې په دغه هیواد کې رسنۍ څومره آزاد دي او څومره سانسور کیږي، د بندیز لاندې یو لیکوال په دې اړه مشال رادیو ته وایي.
زمان یو کې خو اکثر جرنیلانو باندې دي، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجې پر
پروان خبرونه کې د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسه. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د انټرنیټ له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. او زه اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار مو په خیر.
ډیره مننه، سهار مو په خیر.
رابیه، داسې راپورونه دي چې د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې حکومت ته د ټیکس لخوا ترلاسه سوي پیسې به په شمالي وزیرستان کې په ضربیازب عملیاتو او د کډوالو د بیا بحالۍ پر کارون باندې لګوي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک.
بالکل، احمد شاه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په لاهور کې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حکومت لخوا د کم نوی ټیکس چې اوس لګول شوی دی هغې نه چې کومه آمدنی به ترلاسه کېږي او هغه به د 40 اربو چې کومه آمدنی به وي نو هغه به په اپریشن ضرب اسب او د کډوالو بیا بحالۍ لپاره استعمالیږي. د خزانې وزیر دا وویل چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره یو جامع پروګرام یې هم جوړ کړی دی چې پکې د کورونو د سکولونو هسپتالونو او د سړکونو جوړول شامل دي. ده وویل چې د را روان کال اخیره پورې به اپریشن سروے اس هم سرته ورسي او کډوال به هم خپل علاقو ته واپس کړی شي. اما شاید دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د حکومت لخوا نوي ټیکسونه چې دي هغه لګول شوي دي، او دا د حکومت دا موقف دی چې دا ټیکس مونږ ځکه لګولی دی چې کم د جون د میاشتې نه نومبر میاشتې پورې د آمدنۍ کم دي هدف یې ښیو، په هغې کې حکومت ته د 30 اربو روپو خساره شوې ده، او دا خساره پوره کولو لپاره دوی په ځینې هر ملک نه راتلونکو شیانو باندې دا ټیکس لګولی دی. د خزانې وزیر په دې لړ کې دا ویلي وو چې حکومت دا ټیکس په هغه شیانو لګولی دی کم چې د آسایش په څومره کې راځي، او کم خلک چې دا شیان اخیستی شي نو هغوی حکومت ته ټیکس هم ورکولی شي. دو وجه دا ټیکس مونږ په ملک کې جوړیدونکو شیانو باندې نه دی لګولی، بلکې بهل ملک نه راغلو شیانو باندې به وي. د ده په وینا چې مقامي تاجرانو دوکانداران به نرخونه زیاتول ته نه پرېږدي، او چا چې نرخونه هم زیات کړو د هغې خلاف به کاروایی کېږي.
صحیح، ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خبري اوس هم زو د راپورونو پر لور. په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د غربي لاري د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج او لسی غونډه کړې ده. په دغه غونډه کې د دغه ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسدزي ویلي د دوی ګوند تل د پښتنو د شګړې لپاره کار کړی، او د هم دوی ګوند اقتصادي راهداري غربي لاره بهاله کړې ده. د دغه پرونی احتجاج او لسی غونډې په اړه نور حال کوټې خدای نور نصر کوي.
عوامي نېشنل ګوند چې د ډیسمبر پر لومړۍ نیټه یې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې یې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خبره سوې حق خبر پاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې پکې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو له مخه د جوړېدو ویل سوي. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي دې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټولګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی لارې په جوړولو تیار سوي.
جب میاض صاحب کو اس کی ٹیم کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سره وړای، نو میا نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي، او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅ څوک هم مقابله کولی نه سي.
کفرم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړوم، کفرم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړوم، کفرم د ایمف سي اوارډ راوړلو نو ما راوړی، کفرم د تاتله سمایني ترمیم د لاري کام
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې چې د دوی په خبره په گوادر کاشغر اقتصادي راهداري تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصرالله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
د گوادر کاشغر مغربي روټ په دې حواله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سمولي دل بیا تاسو ولیدل چې پاتې وشتم تاریخ باندې د مئی په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمین محترم محمود خان اڅکزي په غوښتنه آل پارټیز کانفرنس وشو، او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خبره شوه چې ټول کانفرنس ټول پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دې بحاله شي، په هغه باندې دې کار شروع شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتلګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل شو چې د ښار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسي غونډې په کولو سره پای ته ورسېد. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غله مشال راډیو څخوري او سو د کراچي پر لور. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې په کراچي کې روان د وسوال په ضد عملیات به نور هم ګړنده کوي تر څو ټولي مجرمانه ډلې له منځه یوړل شي. نوموړي دا خبرې پرون ناوخته په اسلام آباد کې تر هغه وروسته یوې خبرې غونډې ته وکړې چې پرون ماپښین د کراچي پر ایم جنا روډ باندې له تبت سینټر سره نږدې نامعلوم وسوالو د ملټري پولیسو پر یو ګاډي ډزې کړي چې پکې دوه غړي ووژل شول. په دې اړه نور حال له کراچي سره د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ د جنوبي سیمې د پولیسو مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه دوه نامعلومه وسلوال د شانه راغلل. د فوزي پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او بیا د پاکستان سرکاري ریډیو د ودانۍ اړخ ته تللي دي.
دوه
کسان په موټر سایکل راغلل. د شانه د فوزي پولیسو ګاډی خلاص وو او په دواړو اهلکارو یې د شانه ډزې وکړې چې له کبله یې دواړه اهلکار په سر لګېدلي او مړه شوي دي. د ډزو وروسته وسلوال ریډیو پاکستان اړخته چلی دی. د دغه اهلکارو په اړه د کراچۍ سیول هسپتال ډاکټر نثار علي وویل چې یو کس په ځای مړو او بل هسپتال ته د راوړو لس منټه وروسته مړ شوی دی. د دې پیښې وروسته د کورنو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې داسې قسمه پیښې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیات نشي اغېزمن کولی، بلکې اوس به د کراچۍ عملیات نور هم تیزولی شي. د چودري نثار علي خان په وینا رینجرز یو ډله نیولې وه او د پلټنو پر وخت دا خبره مخې ته راغلې چې اوس به وسلوال پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نښه کوي. رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نښه کوي او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا کتل پکار دي، ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي. د سند صوبایي حکومت په ښار کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره په دریم، څلورم او پنځم دسمبر د تعلیمي ادارو بند ساتلو اعلان هم کړی دی. د یاد وړ ده چې ایم جنا روډ د ښار یو مصروف ځای ګڼل شي او همدلته د پولیسو په ګاډو دوه ځله د لاسي بمونو حملې او ډزې شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د شمالي وزیرستان متاثرین د خپل غوښتنو لپاره دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي او له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی د ژر تر ژره بیرته خپلو سیمو ته ولیږي او هلته دی ورته د ژوند زمینه برابره کړي. دغه احتجاجي غونډې ته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر مور غلی وو او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی چې د متاثرینو په احتجاجي نارو پیلېږي. دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زره خپلو علاقو ته ستانه کړي او له افغانستانه دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دوی غوښتنه وه چې بې کوره شوو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي او د دې سره سره بې کوره شوو خلکو له دي په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو، اسکولونو او یونیورسټو کې خصوصي کوټي ورکړی شي. په دې موقع د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وی:
زمونږ مطالبه د حکومت نه دغه ده چې مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه میلاو دی او نه میلوي. مونږ در به در پرتو یو، ځای په ځای پرتو یو، زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. بیا د دې نه وروستو زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږ علاقې ورانې شوې. د ورانېدو سره سره زمونږ سره دونه زیاتې شوې دی چې قسم په خدای کا د اسرائیلو د فلسطین سره دونه کړې وي لکه چې څومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ.
یو بل فرهاد علي نومیتن هم مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په هکله وې.
زمونږ غوښتنه تر اول نه تر اخره پورې صرف او صرف دغې ده چې تاسو مونږ خپلو کورو ته واپس کوي. هلته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت بندې یم، په احترام بندې یم، وزان به داسې لګي چې زه یو وزیرستانی یم.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان نه راغلي رحمان الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چا ته د خپلو غوښتنو لپاره ورغلي دي، خصوصا کې هم ناوري
ایم ان ای صاحب خو زمونږ نه غایب دی، هغه زمونږ نه ورک دی، هغه خو تلاش کوم شدا بغي بند مونږ اشتهار چلو. باقي پته شوه زمونږ علاقے خدا ستی چې مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې ته ما خپل علاقہ ته خو یو ولېګا، په میرټ میں ولېګا، زر نه زر میں ولېګا، کولر ته به حال کا، اسپتال ته به حال کا. اوس فرض کې مثال دی د واپسی شروع کړې هم ده، د واپسی بے انصافی بند مبنی ده. هغه ځکه اسپتال نشته، بیا که چرته خدا نه خواسته یو سړی بیمار شي، تقریبا 10,000 دغه ته ورکوي کرایه، ته 20,000 روپے کورونو بندې دغه ته ورکوي. په 20,000 بند خو کورونو جوړیږي، یو کور په سدیانو کې جوړیږي، نیکه پکې کار وکړي، بچې پکې کار وکړي، مسیح پکې کار وکړي، خو دوی په سکنډونو کې وران کړم، مقصد دا شاینه ټوټل نه کافی دي.
د ذکر دا لدې وړاندې دی خلکو د بنو او پېښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهرې کړې دي او وایي چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې یې نوې پوره شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم زو د خیبر ایجنسی د باډې پر لور د خبر ایجنسی باډې ته ستانه سوي خلک وایي چې اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تیروي او د دې د بیا بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړل سوي. دوی وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله کېدای سي بیرته د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي. خو له باډې څخه د پارلمان غړی ناصر خان اپریدی بیا وایي هڅه کوي د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په باډه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه موثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شوه او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره قبیلې ستنې شوې دي. په باډه کې امن لښکرونه ختم کړه شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو د مو د پاسپورټه خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او د غسیمه په خپل ولکه کې واخستا. خو باړې تاسو ته نشوي خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلې ګامونه نه دی پورته کړی شوی او اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دی. په دې ورستو کې باړې ملک دین خیلو تاسو ته نشوي یو تن احد ګل پرې د مشال ریډیو ته وای
مو مشکلاتونه ډیر دي، سکولونه ختم دي، نشته دی یار سړکونه هم نشته دی، چې کورونه هم نشته دی، چې پاکې ماته چې موږ اوسېږو اوسېدو زوی چې چا نه وي نو هلته مشکلات وي که نه. نور بس دا به درته ووایم چې کوم خلک تللي دي، عام خپه دي، پتاګ هم خپه دي، خطرې شته دی، ایله مطلب چې امن داسې نشته دی چې هغه ایله مطلب چې سکون میلو شي.
او د باډې یو بل تن محمد خان اپریدی وویل
نو غوړو هغه چې کمې ودې روسره کړې وې لکه څنګه د باجوړ متاثرینو واپس کېدل وڅې ور کړی وو، څنګه ته کورونه جوړ کړی وو، څنګه پیسې ور کړې وې، مونږ پرې دی په هغه شکل هغه ته غوړو اده روکی مونږه فیل دی د ټولو حکومت لا مفیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکړي د مونږ هر څه ته بشوې دي، کورونه ته بشوې دي، ټویلونه ته بشوې دي، سکولونه ته بشوې دي، سپټالونه ته بشوې دي، بجلی نظام ختم شوی دی، یو شای پکې روغ نشته دی. سم سمونونه چې د څنګه یخنی سورو شو په کور دو چې داسې دغه متاثرونو لا څویر کیو مطلب درای چې هغه په خپل بول بچ رپټ کی کویر نه کول نو کېدای شي چې د خلک بیا واپس بیا په خبر مختزور کیو بیا روزي بیا لوکا خوشی شي.
خو بیا د باډې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دی وای چې دوی هڅه کوي چې د خپل سیمې د خلکو مسلې حل کړي او ډیر زر بورته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي.
پورا په یقین سره ویلې شم چې په دې میاشت کې به دوی لا چکونه میلاو شي او دوی لا به د خپلې پیسې چې کومې د چا کومو کورونو په کومو کومونو کې سروې شوي نو هغې کې زایمینې او د ټولو ادارو ممبران په کې ناست وو. ایجوکیشن دی، انشاءالله په ایجوکیشن باندې پهان کا نوي بنیادونو کار روان دی او کال دی کې نوي نو جنوري کې به انشاءالله د باډې بازار هم کلاو شي
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالې لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منظور کړی دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د ښېګڼې لپاره په سمه توګه استعمال شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې په داسې حال کې د یوې ورځپاڼې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکونو خپرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا ادعاوې کوي. بلخوا بیا یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنې سانسور کیږي. که څه هم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز عمل نه دی ښودل سوی، خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لوري یې بیا تردید سوی دی. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره ازاده دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي، په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي، خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی و او ده داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
نوم یې نه دی اخیستی چې چا اعتراض کړی دی، خو زما لیکنه خو اکثر پاکستان، افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حوالہ باندې وی، بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لړخه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعان دي، احمدیان دي، نو دو خبرې کېدی شي چې یا طالبان به دا وایي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوه کې خو اکثر جرنیلانو باندې وی، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجې.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یادی ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی و. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تېرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی و، دی وایي
انہوں نے کہا کہ آپ اگر بلوچستان کے بارے میں نہ لکھیں تو
دوی ماته وویل که د بلوچستان په اړه ونه لیکې نو مناسبه به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستانه پرته پر بل څه لیکل نسم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پرېښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسکونه ورځپاڼې او ټي وي چینلونه دي، خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنټ یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټي وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to
دا یو څرګند راز دی. کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړئ چې هغه د خپل زړه حال درکړي، نو درته وبه وایي چې پاکستانی رسنۍ آزادې نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوز پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسور کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنټ کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچۍ کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سانسر کېدو نوې څپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپېدې او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه ایستل شوې وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوځ د عامه تعلقاتو له ادارې آیس پی آس سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سینسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي ویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ
رضاکارانه طور پر اگر کوئی قدم اٹھا
که چیرې یو ورځپاڼه یا د هغې مالک په خپله خوښه یو ګام پورته کوي نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ما ته د خبریالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه دی کړی چې د خبریالانو په لیکنو بندیز لګول کېږي.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او تر اته سوه زیاتې ورځپاڼې فعال دي. خو دا هیواد د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د سهار 9:30 سوې بشر ګواښ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهدارۍ په ضد مظاهره وشوه او دغلته د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان اچکزي وویل چې مرکزي حکومت دې دا لاره له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرنی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی خو له وجې به یې عملیات ونه درېږي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر پوځي پولیسو پرنی حمله ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي چې د ضرب عذب عملیاتو او قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي تلین لمانځل کېږي. نوموړي له برطانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1903 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ پټه کې په بمي 14 کې ووژل شو. هغه د سیاست تر څنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی و او 1200 په خوښه کې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې د ورپېښو چیلنجونو سربیره دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې چې دښمن یې په نفسیتي یا روحي توګه ماتې خوړلې ده. صلاح الدین ربانی پرون ماښام ناوخته په برزلز کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا خبرې کړې. هلته د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ په همدې غونډه کې وویل که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. هغه وویل چې په افغانستان کې به 2000 پوځیان پرېږدي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې بشیر ګواښ وړاندې کوي او ستاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د وفاقي حکومت لخوا د نوو ټکسونو په لګولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اخر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د 30 ارب روپو زیات ټکسونه ولګول. ادارې وړاندې لیکي چې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي. خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري. ورځپاڼه لیکي د معاشي خسارې پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي. پکار ده چې حکومت هغه لارې لټولی وي. لکه داسې شتمن او سرمایه دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي. بل پلو په پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي نو پکار دی چې حکومت د دې مخه ونیسي. او دارن کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نورو خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کیښو دی چې 200 ارب ډالر دی نو پکار ده چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړل شي نو دا شن په پاکستان په خپلو خپو ودرېږي. بل پلو د پیښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې له هندي وزیر اعظم او افغان مشر اشرف غنی سره لیده کاتک کړي کوم چې د منطقې د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ ګرځول کیږي. د ادارې په وینا چې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د دواړو هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو. ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولس مشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دورې فالو اپ و په کومه کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی و. د ادارې په وینا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړې ده، او دا ځکه چې افغانستان کې امن او قلاري وي نو ټوله منطقه کې به امن وي. نو باید چې دواړه ملکونه د ترهګرۍ د خاتمې او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري. او دغه رنګ دا هم ضروري ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره سلا هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امریکایي سفارتخانې لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو د ګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې په بنګلاديش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د غبرګون په اړه لیکل کړي دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره نساء جمال وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي سفارتخانې چارواکو د ګل پرز امریکایي وګړو ته لاغ وروسته خبرداری ورکړ، او د سفر پر مهال یې ورته د مختات اوسېدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزې حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداری ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي، او سم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. روزپاڼه لیکي په کابل کې د امریکا سفارتخانې لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپلو شخصي امنیتي پلانونو ته دې بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي، د چاپېر چل په اړه دې باخبره او زیات خبردار اوسېږي، او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ان بی ایس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي، خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا د سفارتخانې دا بیان لاغه سور و زروستو خپور کړل شوی دی چې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله په کابل کې یو ځان وژونکي حمله وشوه چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شوی دی. بلخوا ایف پی خبری اژانس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې دا هیواد په 1901 کال کې د بنګلادیش د خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړي دي. د دې بیان په اړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان لاغې وروستو مخې ته راغلی دی چې تېره اونۍ په بنګلادیش کې د اپوزیشن لوړپوړو مشرانو ته د 1901 کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانې ورکړل شوې. د ګل پرست پاکستان د کورنیو چارو وزارت د 1901 کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنګلادیش په 1901 کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریک په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنګلادیش کې له هغه وروستو په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوې دي چې کورنۍ عدلي د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د سامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش پر وړاندې عملیات کوي، خو په عراق کې د شام مسلمانانو وسلوالو ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی دی او وایي په وړاندې به یې وجنګیږي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه شنبې پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر دا څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي، او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دوی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دوی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي.
اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دوی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوسمهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځنګړو ځواکونو شمېره نه ده یاده کړې خو دا ځواکونه به تر هغه ډېره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړې چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لا ډېرو پوځي ځواکونو استول کولی سي توندلارې ډلې ماتې کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د فیاض خیشګي په غږ کې د حمزه شینواري د دغه کلام پر لور راګرځوم.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے ساقی بات زاڑ نویرندانو بے تسرا پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے
اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلی اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلی روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے محفل کی تاشنا پتا نظاروں حمزہ جوڑ تو محفل کی تاشنا پتا نظاروں بیگا چٹو لشپار بستر گو کے ساتھ لے بیگا چٹو لشپار بستر گو کے ساتھ لے اخیر میں دہمت نہ مرحلی اشر میں
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتون خاطه تاسو غوښنولې دي او سود افغانستان پر لور ناتو له افغانستان سره یو اربیا د مرستو ژمنه تازه کړې دي پروند بلجیم په پلازمینه برسلز کې ناتو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته پر سلا ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي د ترڅنګ ناتو له افغانستان سره په ځینو نور برخو کې د مرستو ژمنه وکړې چې تفصیل یې له برسل څخه د مشال رادیو خبريال نور یاسنور راکوي
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پروند بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړې
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتم ملاتړ ماموریت د دې هیواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړی دي
troops contributions
د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت لپاره تر رسیدو سره سم د روان میلادي کال لپاره رسمن پیل کړي مرکزی قومندانۍ په کابل کې د خوب پلازمینه سربیره کندهار هرات مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدل نه شي وویل ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نه شي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي ستولتنبرګ وویل یو شمیر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتم ملاتړ د ماموریت له پایته رسیدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چلنجونو او هغو ته د رسیدګي پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تروریستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
زموږ غله مشال راډیو خاوري او زو د خوست پر لور د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست لیږلې ترڅو د یاد ولایت د خلکو او قومونو ستونزې او غوښتنې واوري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. یاد هیئت پرون د خوست ولایت په شمال دوه منده ولسوالۍ کې د درو ځدران میشت ولسوالیو له مشرانو او اوسېدونکو سره لیدلي او د دوی غوښتنې یې اورېدلې دي. د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل هم یاد ولسوالۍ ته ورغلی وو او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د خوست د زدران میشت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سېشنبې په ورځ د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوري هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیایي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړو
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګېږي. د یوه شبخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته مونږ ځای ورته ولرو باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکرې وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه منده ولسوالۍ یو تن قومي مشر وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومتره کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ 15,000 متعلمین ورکې جنګې دغه به تعلیم پته دي.
د حاجی میرغزه په نوم د شمال دوه منده ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی هم ورته ستونزه یادوي.
د میجی کلینیک لپاره ډاکټر نشته کې، دوایي نشته کې، اوبه نشته، مځکه ټیټه شوه، اوبه کې می ډېر تنګي، د نلکې چې می ته باندې شي.
بل لوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایی رئیس دوه تنو سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی وویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نه لري او جګړې هم ډېرې شوي، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایی رئیس سلاکار وزیر الحاج غزی نواستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دغې درې ولسوالیو قومونو د زدرانو قومونو ستونزو واورېدلې، موږ به انشاءالله مرکز ته انتقالوو، په کومې مربوطه ادارې پورې وزارتونو پورې چې کومې ستونزې وي موږ به یې سره شریکوو. د دې ستونزو حل لپاره به خپل کوششونه نهایي کوو انشاءالله.
د یادونې وړ ده د خوست، پکتیا او پکتیکا اړوند یوولس زدران میشتې ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د دریو واړو ولایتونو له مرکزونو څخه په لیرې واټن او یو شمېر یې هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې یې ډېرې کړي دي.
زموږ غله مشال راډیو خاوري اوس د ننګرهار پر لور. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو په ضد د ویکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به څه باندې 6,000 هغو ماشومانو ته د پولیو په ضد د ویکسینو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي، خو په ځینو ناامنو ولسوالیو کې به تر 10,000 پورې ماشومان د پولیو په ضد د ویکسینو له څاڅکو محروم سي. نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د څاڅکو دغه کمپاین د سه شنبې په ورځ پیل شو چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
دغه کمپاین په جریان کې به 6,000 تنه ماشومان د 3,000 تنه کارکوونکو لخوا نه واکسین کیږي. متاسفانه موږ ځینو ساحو کې نه توانېدل تر دې دمه چې دغه کمپاین عملي کړو. هغه ساحه عبارت د اچین ولسوالۍ ځینې ساحې دي، د دې بالا مکمله ولسوالۍ، د بټیکوټ په ولسوالۍ کې هم د ځینو ستونزو سره مخ شوي. تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې به ماشومان بیا هم دغه کمپاین په جریان کې د واکسین نه پاتې کیږي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د نشر تو مدیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جمعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو لاره دی په خلکو غږ وکړي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي.
د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو سر رسمي او غیر رسمي څومره خطیبان امامان زمونږ د اوقاف مدیران چې په ولسوالۍ کې دي مامورین دي هغه ټولو باندې زه دا غږ کوم چې د پولیو واکسینو د کارکوونکو سره پوره کومک وکړي. د خپلو ممبرونو د لارې ټول نه غواړو د علماو نه چې دې کارکوونکو سره پوره کومک وکړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوي چې اته یې په ننګرهار، سلور، په فراه او په کونړ، هلمند، هرات، کندوز او فاریاب ولایتونو کې یوه یوه پیښه ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زه د قبایلي سیمې کورمې پر لور. په کورم ایجنسی کې د آل ټیچرز اسوسیشن په نامه د استادانو اتحادیه د خپلو غوښتنو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې د سبقونو ښودلو څخه انکار کړی دی. د اتحادیه مشران وایي تر کومه وخته چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه به دوی احتجاج جاري ساتي. دوی غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دي دوی ته هم ترقي ورکړل شي. بلخوا چارواکي وایي چې ډېر ژر به د استادانو د ترقي ورکولو دغه مسله حل کړي. نور حال تاریخ او رزیره کوي.
په کورما کې آل ټیچر اسوسیشن په نامه د استادانو اتحادیه د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلو نه انکار کړی دی. په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیې یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر 6 نیټې پورې جاري وي چې په کې زده کوونکو ته به سبقونه نه ښودل کیږي.
غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره د موته او مغې تاریخ نه 1/2012 نه دا اپګریډیشن څوک حقداري وي خپلو حقدارو ته ولګیږي. هغه لیستونه هغه هر شی مو رسولی دي فاټا سیکریټ چارواکو ته خو دا دریام څلورم کال شروع کیږي چې اوس پرې ونه لګېدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشان دي او وایي که دا مسله زر تر زره حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثره شي.
تعلیمی نظام بخی صحیح نه په کور مې کې او الریډی لګیا د بورډ ایگزامینیشن سکوم په مارچ فبروري کې وکی نو هغه ته ټایم کم دی د مو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی نو دینه مو لګیا ډېر زیات سفر کیږي د احتجاج نه.
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل په دې اړه مشال لوډیو ته وویل د استادانو د غستون زه رښتینی ده او دا مسله یوازې په کورما کې نه بلکې د ټول قبایلي سیمو د استادانو ده. هی وای ډېر زر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکولی شي. د قبایلي سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړلی شي. تارک ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو د لومړي سهارنۍ خبرونې سلام پښتونخوا د پای شېبې را رسېدلې دي. اوس تاسو پام د نیم توري په ژغ کې د دغه سندرې په لور راګرځوم.
مخ پټ وی وای ستغ سپور هم چار دل اندازا گل نور هم چار دل اندازا گل نور هم مخ پټ وی وای ستغ سپور هم چار دل اندازا گل نور هم چار دل اندازا گل نور هم بس پاتی دا وای پتک تکی چی بس پاتی دا پیر تپ شا گوری پدی نوری ہم جار لدان دازا گلی نوری ہم جار دلان دازا گلی نوری ہم ماخ پٹوی وائی ستغس پوری ہم چار دل اندازا گل نور ہوں چار دل اندازا گل نور ہوں ستم پخوی ڈیر